پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا سادی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په اړه پرې خپرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې لرو چې محتاطانه خوشبیني ورته ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د 22 منفي رایو په مقابل کې 8 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي. د امریکا ولسمشر د تېرې ډسمبر میاشتې نونسمه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او اووه تنه ټپیان سوي دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي. ښاغلی امنی وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ترافیکي پیښه له کبله شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوي ده. په مرکز کې ترافیکي پیښه سوي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده. ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د دوو کسانو وضعیت نازک دی. د ولایتي شورا یو غړي بیا د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي. چارواکي وایي دوی توانېدلې په 13 جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200 ماشومان واکسین کړي. د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین شي.
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلا خود حاضر نکرده که واکسین شه.
چارواکي وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نسی. د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 میلادي کال کې د ګوزن څلور مثبت پیښې ثبت سوي وي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تېرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې د ډیری دغه ماشومان په بندري ښار هدایده کې د 2018 میلادي کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعا څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا دا سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی. دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تېر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله. په تېر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنې شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلي چې شای د امریکا او شمالي کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې یو بل سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ټرمپ هیله ښکاره کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسیږي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته د اندېښنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی ټرمپ د څرګندونې پرون په واشنگتن کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر د څرګندونې وروسته هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرل پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگتن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خو راکه خبرې را روانې دي او تاسو یې وینئ. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي. خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ د څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرلا پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغه هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همدارس د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلی داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبان هم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له ننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول، دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي، دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملاً لاغوی سره په جګړه کې دي، نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغ راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قومي لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته لیږلې یو غوي وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کړي، عین لکه د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پلس مطلق لمنځه وړو. هغوی یوازې د محلي پلسو په ارتباط باندې خبره کړې ده. مشترک نظام جوړیږي، هغوی سره د اندازې په د خارجانو د اندازې په اساس باندې له ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
ل عبدالحکیم مجاهد څخه په منن لوي خبرتیا ورسته د کابل د ولسی جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجال خبره و. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي مون در ارتباط با کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. او کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي پریکړو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسیون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلې چې په دې وروستیو کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره یې د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلې چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د ایسایو په اساس معنی 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نو موږ وتوانل چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونه د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغه ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېری قانونه لري چې د ځینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحد ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې یا بیا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر دوهمې نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي که نه ترې وبوځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. شیبر صاحب، ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکینګ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بله، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څومره مکلفیتونه لري؟ تکلس
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگتن او ناتو روسیه تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحد ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې که روسیه بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نیټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیه د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبري غونډې ته خبري وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبري غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پریږدي.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سی سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکشه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپې لکه سار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هره سفر هره بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ور کېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کښې د هلمند نه سره مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه نکبله خبره کوم. د سنګین په ولسوالۍ کښې به مالیه پولیس کښې وم، هلته به راجر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، ابار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږم موضوع کښې مې وظیفه کړې ده. د درو میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکیرو پر دوه نامه باندې سوه کړي. نو زه د نورو مقاماتو څه دا خواهش کوم چې زه مې تذکیره راسمه کړي یا زما
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو، خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راغلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلي دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي پنځه دېرشو هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکه لوېدلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
لومړی به هغه څو سمیسونه ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي، د ولسمشر اشرف غني د دې خبرې په کلکه ملاتړ کوو چې وایي د سولې کلي په کابل کې ده او د جنګ کلي په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمنده پر استولې سمس کې لیکلي دي، تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلي دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې بل پړاو خبرې به کله وي او چیرته به وي. لکه څنګه چې راپورونه وای ټاکل شوی ده چې د روان فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 15مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. عبدالمنان لکندهار لیکي د طالبانو دا خبره مشته د منلو نه ده چې د افغانستان پوز به تر سولې وروسته لمنځه وړو. او جن نور سمیسونه پر نور موضوعاتو راغلي دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او ځینو نور موضوعات مطرح کړي دي. مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې څلور افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دایکونډي چارواکي وایي د ترافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې شوې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په تېره جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200 ماشومان واکسین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. دغه سازمان پرون په یو بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزي نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دوی غواړي د روانې فبروري میاشتې پر 15مه ملت ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي.
زما رایا زما حق د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې. د خلکو نظر اورو او دا به هم واوري چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسیده. خو له هر څه وړاندې راپور ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زوین انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لوی غونډې ته وینا کوله. له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونونو اصلاحات ګسترده میایي چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللې دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشورو پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریک شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د انحصار بنسټونو دی ټولو ته پکتو ویلی چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولای. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه ترسره شي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نومې حکمت لادی د مرکز ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که و نه ځنډیږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي. نومې د لاغه مسلم دی.
نو موږ خوشبینه لرو په دې چې کچېری سوله راشي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه پرانیستل شي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کولای شي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په دغه کې نو بیا د درغلي مخه نیول کیږي، د زورواکو مخه نیول کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څړلو مرحله پیل شوې ده چې د دالوی په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 3000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي، کولای شي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را برلی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د حقوق پوهانو د انجمن بیان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. محترم حق پرست صاحب، که درته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخه ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد ارزیابۍ د لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 13 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او تر څو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکوي، او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېشي.
حبیب صاحب، دا چې تاسو قانون پوهی، د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي کوم شرایط یې وضع کړي دي، او د کمیسیون لخوا دا کوم کارونه چې روان دي، ایا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده دوی به اوس کړی دغه عملي کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوي دي، د ولسمشري ټاکنو د لومان لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی، چې هغه باید افغان اوسیږي او سن باید 40 کلن اوسیږي، پوره کړی اوسیږي او په بشري ضد جرمونو باندې متهم نه اوسیږي، د دې ترڅنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري، باید 1,00,000 د رای ورکوونکو کارتونه ورسره وي، او هغه د کارتونو مهدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار د سټیکر دار تذکرو ته ورکول کیږي، د دې ترڅنګ باید دغه د 40 ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدي 2% باید د هر ولایت نه وي، د 40 ولایتونو نه خپل موافقین لزان سره ولري او زه نور شاره چې په قانون کې وځه سوي دا باید یو نومان ولري ترڅو د ولسمشریزو ټاکلو لپاره نومان سي، یعنی یو مقدار پیسې هم هلته هغه کې ایښودل کیږي تضمین په توګه باندې کې. نو تر کومه حده پورې چې لیدل کیږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغو شرایطو باندې برابر نه دي.
حتی یادونه وکړه چې دندې ځینې کسان لیدل کیږي اوس هم دندې لري او دوی بیا په خپل څوکۍ باندې زور کې هم د سوای چې د څوکۍ موږ د قانون د مصلحت لمخه د څوکۍ باندې موږ راغلي او توافق مو کړی ده. نو دغه د دوی نمائندۍ هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي؟
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي. موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسما یا فرد مثال کوم مشخص ډول باندې و اجرایي رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي، په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي، ځکه دوی د قانون خلاف دي. د انتخابات قانون د 33 مادې د حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی شي چې کله کولی شي چې یو نومان شي، یعنی خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي. د درېیمې مادې شپږمې فقرې په اساس باندې، یعنی کله چې یو دولتي مامور څوک کیږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کړي او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته. خو لکه چې څنګه لیدل کیږي بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون نجدي غوښتنه لرو، هغه څوک چې د خپل دندې استعفا نه ده ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي، ځکه دا به د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخاباتو کمیسیون دا کوي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکي برخې ته رسو، ولې د افغانستان 1.5 سلنه بودیجه یا د 1.5 سلنه زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایي ریاست له طریقه په مصرف باندې رسیدلې ده. خاص تشریفات حتی د اجرایي صدر اعظم تشریفات ورکړل شوي دي ورته. نو کله چې رسمي دند دوی لري حتی د همدغه کمشنرانو پر واسطه کې دوی پریکړې مهمې درلودلې وي باید دوی له دندې استعفا ورکړي وای.
حبیب صاحب اوس کمیسیون بحث ته اشاره وکړه، دلته که راسو آیا د قانون نیمګړتیاوې دي که موږ تاسې ورته پام نه کوو؟ د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو سطحي او معیار ټاکل شوی خو د جمهور ریاست لپاره نه ټاکل شوی. دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث تکرا سو دغه نیمګړتیا هم موجوده ده.
موږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانین جوړیږي او مسویدی جوړیږي اکثر اوقات په ځای دي چې پاغه کې د ټولنې ضرورت په نظر کې ونیول سي، شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه په کې هر څوک خپل په نظر کې نیسي. تاسو فکر وکړئ یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره غنومندیږي هغه باید تحصیلات ولري، خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړی ډیر مهم ندی ګړل سوی دی
یعنی
ما مخکې ویل چې کله د قانون مسوده جوړیږي اغه تاغه مسوده چې څوک لیکي فرض مثال څوک چې رائے بیا ورکي تصویبیه د اغه اشخاص او فرض مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق په کې نظر کې نیول سوی دی. که احیانا ولسمشر اوس دغه د انتخاباتو سنۍ قانون دی 15 ګړه فرمان په اساس باندې جوړ سوی دی، کله چې د قانون جوړیده په ځای دی چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستي وای، یعنی ملي وحدت حکومت په کول کې یا داسې یو منظم سیستم جوړ کړی وای چې د تقلب او تخلف مخنیوي وسی، سوء استفادې مخنیوي وسی. دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته ترسره کړي. یادونه زه ترې یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسیون تشکیل ته موږ ګورو واضح لیدل کیږي چې دا د حکومت دی یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوي دي. الان کې چې دارالانشال ته موجوده ده چې عملیاتي او مالی چارې دارالانشال مخکې وړي، ودلته د عملیاتي معاون په توګه باندې یو
خاص په جمهور ریاست انتخابات بحث ته خوګ د خو بیا هم راځو. حق پرست صاحب ته درته و چې مخکې حبیب صاحب د شرایطو په اړه باندې خو وضاحت ورک کتره ته و چې اې د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به د عملی کوي. په داسې حال کې کرا سو ګورو په خام داسې ژمن سوي خو بیا به ورسته چې قتل ژمن ماتې دل دا ډول څومره دا ځل دا هوټ څومره قوي ده.
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټول اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم یو شپیتم اساسي قانون همدارنګه اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلومات وسی، د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله ثبتي نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګه د استعفا لیک او د دې تر څنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخ کې. د سیستم په برخ کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رمرا کې یا ځخ کې چې دوه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صفت نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صفت نه لري، دا د سیستم برسې ته چې دا هم سر تر سي راځم د منتیا خبر دي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړ په دې کې شک نه سجدا افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د یګانه ورګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسی مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سلو شپږ پنځوس ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مختبیایي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين په افغانستان کې موجود دي، دغه پړنا کې مختبیایي چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وزي قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د پنځلسم تاریخ دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی دغه به موږ ټول تطبیق کوو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو پنځلسمې غنی پرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د پنځلسم تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لسکې لا
کدره توه چې منی صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر تجربو ته په کتلو سره تل به ژمنه کړې چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړو، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلانېږي بیا وروسته به خصوصا د په موږ ولیدل چې دا قوانین ناقص ول. اوس بیا هم ژمنه کوي چې د دالوي تر پنځلسمه پورې به دا د جمهور رئیس د کاندیدانو چې کوم نتایج دي هغه اسناد دا څېړي. تاسو باور ستاسو چې د پنځلسم د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانېږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته په بس کې حاضر او میلمنو ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص، د دوی د طرزالعملونو نقص او بالاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته بې اعتباره کړي دي تر یو حده پورې، او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلم ځل لپاره په دوی باندې باور وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لومړیو برخو څخه چې د ولسمشري زو ټاکنو پایل وه، دوی ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې درلودلې. د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل سهم لري، د هغو نه استعفا ورکول دا یوه ډېره مهمه موضوع وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ باندې دوی باید د جدي خپل مسؤلیت ادا کړی وای او د خلکو سره یې شریک کړی وای چې دوی استعفا نه ده ورکړې له خپلو پخوانیو دندو څخه. د دې ترڅنګ د بې وختو کمپاینونو شاهدان موږ یو هم دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالنی ډول کمپاین کیږي. د دوی عکسونه، د دوی خبرې، د دوی شعارونه، د ټول کمپاین حسابېږي د قانون له لحاظه. او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسي جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقضوو. او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم زموږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وو، چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسؤلیت لري. اوس د اسنادو د بررسۍ په مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده، هغه د تابعیت موضوع، د نوماندانو هغه سل زره تذکری چې دوی وروړي. آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه، موږ خوشبینه نه یو چې دوی به سل زره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. خو له دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب، نن موږ یو کنفرانس درلودو، په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریکې کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
یعنی تاسو ورته کارونه عادي ښکارېږي که مصروف دي.
ګورې، نن میرمن ملیا حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازې پورې راغله، وروسته له غنه له امنیتي ځواکونو سره یې غږ راوخو چې ولې ما تلاشي کوي، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکومه، نو دلته خو یې هېڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بله ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وایي کومې دي ستاسو طرحې چې موږ یې عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب، که راسو دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي، باید غواږ ورته ونیول سي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري، کار کې عملا فعالیت باندې بوختي، ان د یو شفاف انتخابات په ترسره کولو سره مرسته کولای سي.
افغان صاحب، اصل خبره دا ده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بهترې ترسره کړي دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیرو تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې او رڼې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 1350 ماده د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپله د انتخابات د کمیسیون مسؤلیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې ترڅنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې روان و، بدبختانه چې نه یوازې داسې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنکړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړله چې حتی په تشکیل کې د شخصي علایقو په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کړي، د معاونیتونو د رئیس ته معاونیتونه رامنځته کړل، یعنی دا شخصي علایقو پالل سول. په اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغه سې کار کیږي. اوس فعلا موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې، د جزا په کوډ کې، د دوی په طرز العملونو کې، لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي. یعنې په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملا ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومتریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی زمونږ یا موږ سره زمونږ ته لاسرسي کې نشته دي او یا دا دی چې دوی عملا نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پرسته مخکې مروه یادونه وکړه، مروه امینی، چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو او حبیب صاحب ول چې له قانوني پلوه دا ډېر زیات مهم هم دی ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخوانۍ بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تلو یادونه وکړه، یوه خبره مو ویل چې موږ ته چا طرحې نه دي را کړې، وړاندیزونه نه دي را کړې. په داسې حال کې چې مخبر هم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو ته طرحې سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ویل چې موږ ته نه دي را کړې. دوی خو عملا تاسو ته طرحې سپاري، د تاسو د دوی طرحې وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اوري؟ یعنې د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولئ که طرحې ناقصې دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل، بدبخته نه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي احزابو په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي احزاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې، د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپله دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح موږ ته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه ده وړاندې کړې. اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي، وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساته کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ، لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وپالي نو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل پزان ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې موږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي، موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقو. پر عادي اشخاص باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچي، زه هم کوم، بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنی نه ده چې را دي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین ده.
خبرو په جواب کې خپل نظر څرګند کړي، واقعا لکه د سې یادونه وکړه، داسې یو څه دي که تاسو عملا طرح وړاندې کړي، داسې طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړلی.
دا خو د کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو د هغو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې وه چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت سته، نه هم دا شایستګي سته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه را وغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کوڅه وکړو. بل مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوئ او تخنیکی بس، حق پر صاحب نه مننه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلی چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمی صاحب هغه خو استعفا ورکړي، دا ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهیږم. بل مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایي ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته، قانون ته دوی په درنه سترګې نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیش موارده یوازې د ټاکنو قانون نقصه وي، چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو، او اساسي قانون ترې نقصه وي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بې توجهۍ په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د ستونزو حل د انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو او څار بنسټ د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کې د حل لارې څه شی دي؟ تاسو یو دی خپل په توګه باندې د حل لارې څه شی دي؟
ګوري افغان صاحب، په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین ستا عملي کیږي نه؟
راځم دې ته یعنی کله چې قوانین نه بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله موږ د دې انتقالي دورې نه وروسته د مدونه قوانینو خوندان ګرځېدلی سو. 1320 کال کې مو د اساسي قانون خوندان سو، بې له دې چې موږ قوانینو ته راسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسېږو بله لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکړم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی او د شکایتو کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د 14 مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقض باعث ګرځېږي، د هغوی هغه معاهده له دندې ګوښه کېدل دي او هغه موارد چې ځینې د فساد دعوی دي، چې فرض مثال موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم واورېدل، ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخاباتو کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې، حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کیږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د نقص نه نیولې دا باید تفکیک شي چې قانون نقص شوی ولې نقص شوی. حکومت مسؤول زمینه سازی نه ده کړې سي که د انتخاباتو کمیسیون کمیشنران یا د شکایتو کمیسیون کمیشنران سوء استفاده د قانون نه کړی ده. فساد شوی دی، آیا د فساد واقعا د فساد کوم مورد موجود دی کنه اس یو ادعا ده یو افاقي ادعا ده. دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونو د صلاحیت نه وتلې ده. خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دي چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیر شوي یو سره ټولې کې سره بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نسي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمیشنران په دندو وګمارل سي، په نورو دندو باندې وګمارل سي، او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا به دلته پاتې کېږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی، او یا به ځي مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د میروا امینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.